مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهي ورځ او د 2018 کال د جون میاشتې 28مه نیټه ده. ظفر خند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینا خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. افغان حکومت وايي پاکستان د خپل خاورې کې د نن د طالب مشرانو په ضد اقدام وکړي. د اروپا اتحادیه مشرانو ناوخته په برسلز کې د دوه ورځنی سرمشریز لپاره راغونډیږي. او روس وايي ولسمشر ولادمیر پوتین به خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته سبا ټلیفون کوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وای د افغان طالبانو اکثر مشران اوس هم په پاکستان کې دی او که اسلام آباد له کابل سره د سولې په لار کې مرسته کول غواړي نو په خپل خاور کې دننه باید د دوغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر وروسته له هغې مشال راډیو ته وکړي چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پاکستاني رسنیو ته وویل له زربیاز عملیاتو وروسته افغان طالبان خپل هیواد ته اوښتي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي. خو د دې په غبرګون کې ښاغلی مینپال وایي
تر اوسه پورې لا هم د کوټې او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه همدا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دشمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
سرتازیز دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلې او له سره پیلېدل به وخت ونیسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د ورستي جګړې په څیر پیښو ته مخنیوي لپاره له نړیوالو او سیمیزو هیوادونو مرسته وغواړي. نوموړي پرون د امریکا ژغ آشنا راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل
توکوام المتحده یا د کابل واکداران او د اسلام آباد واکداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکي چې تاسو به دواړه پر دې لیکه باندې نظر ساتئ او به ادارې به کوئ دا ستاسو جواري جوړي تاسو ګارانټر سئ تاسو زمواران سئ که نه پاکستان له خوا مداخلت کېږي هم تاسو زموار بندې کوئ که د افغانستان له خوا مداخلت کېږي تاسو به جهان خبروئ ممکن دا خبره ختم شي.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستان پولیساتو ځواکونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو. په افغانستان کې یو شمېر کسانو دغه نیوکه هم کوله چې د پاکستان پښتانه مشران ولې پر دې جګړه پټه خوله پاتې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه اسلامي په رسمي توګه نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې لستون سره مخ شوي دي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو ځنډیدل یوازې شایعات او هیله ده چې دا خبرې اترې به ډېر ژر نتیجه ورکړي. کومي ضد او نقیز اوازی چې موجوده دي زما په نظر تر اوسه د حزب اسلامي له یوې رسمي منبع څخه د سولې عالي شورا ته رسمان دا ډول څه نه دي راغلي چې مذاکرې له ستون سره مخ شوي وي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په ورستي کې ویلي چې د دواړو لور ترمنځ د سولې خبري ورسته له هغې لستون سره مخ شوي چې حزب اسلامي په ورستي تفاهم لکې چې څو اونۍ مخکې رامنځته سو د بدلونونو غوښتنه وکړه. په دې کې د حزب اسلامي لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو مادو کې د بدلون غوښتنه هغه څه دي چې ویل کېږي د سولې دا خبرې اترې یې لستون سره مخ کړي دي. خبرونه له مشال ریس خوري. د اروپا اتحادیه مشرانو ناوخته په برسلز کې د دوه ورځنی سرمشریز لپاره راغونډیږي. دا تر هغه وروسته لومړی ځل دی چې تېرونی برتانویانو له دې اتحادیې څخه د وتلو په حق کې رای ورکړي. تر سرمشریز یوه ورځ وړاندې د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل، فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د ایټلی وزیر اعظم ماتیو رینزی په یو ګډ بیان کې ویلي ول چې اروپا متحده ده. دوی ول له برتانیې سره به په راتلونکي د اروپایي اتحادیې سره د تعلق لپاره هیڅ ډول غیر رسمي خبرې اترې نه کیږي تر څو د لیزبن لوزنامې د 50 مادې له مخې په رسمي توګه د وتلو پروسه نه وي پیل کړې. بل خو د برتانیې تلونکي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په وار وار ویلي چې له اروپایي اتحادیې به د برتانیې د وتلو پروسه شای په سپتمبر کې هغه وخت پیل شي کله چې د نوموړي ځایناستي حکومتي چارې په غاړه واخلي. کیمرون به په برسلز کې د اروپایي اتحادیې د 8 غړي هیوادونو له نورو مشرانو سره لیدنه کاته کوي خو سبا به دغه مشران د نوموړي پرته خپل خبري پر مخ وړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل د برلین پر هغه ژمنتیا ټینګار کړی چې اروپایي اتحادیه د پیاوړي کولو ترڅنګ به له برتانیې سره هم نږدې اړیکې پالي. نوموړي نن جرمن پارلمان ته په خپله وینا کې وویل د اروپایي اتحادیه پاتې 28 غړو هیوادونه احساس کړي چې د دې رضایت او وړتیا لري چې دغه اتحادیه پر صحیح لور پر مخ بوزي. نوموړي وویل د اتحادیه د پیاوړتیا لپاره د ټولو وړاندیزونو هرکلی کوي، خو باید هر هغه اقدام له پامه وغورځول سي چې نور غړي هیوادونه د اتحادیه پریښودو ته هڅولی سي. میرکل دا خبرداری هم ورکړ چې په راتلونکو خبرو اترو کې لندن نسي کولای په اتحادیه کې د خپلې خوښې تګلارې انتخاب کړي. روس وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کوي. د دواړو مشرانو ترمنځ به تر هغه وروسته په لومړي ځل خبرې کیږي چې ترکیه تیر کال یوه روسي الوتکه راوغورځول. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویلي روسي لوري به سبا ټلیفون کوي، خو نوموړي په عین حال خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو رغولو پروسه او وخت نیسي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته ترنګلې سوې کله چې د 2015 کال په نومبر میاشت کې ترکیه یو روسي جنګي الوتکه راوغورځول چې په نتیجه کې یو پایلټ ووژل شو. د ترکیه او شام پر پوله رامنځته سوی تر دې پیښو وروسته روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت یو دم راولوېدی. پیسکو د دې خبرې پخلی هم وکړ چې اردوغان پوتین ته د پیښ په تړاو د بخښنې لیک لیږلی و. او په داسې حال کې چې په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو ځورونه او جاسوسي په پراخ ډول زیاته سوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا موضوع په دا وروستیو کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره راپورته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کیری دا موضوع په وروستي ځل په مارچ میاشت کې راپورته کړه. د وزارت ویاندی الیزابت ټروډو وایي دوی په دې برخه کې زیاتوالی ویني او موضوع ډېر جدي اخلي. نوموړي زیاته کړه پر اوکراین د روسیې تر تیري وروسته چې کله امریکا پر دغه هیواد بندیزونه ولګول، نو تر هغه وروسته د تیرو دوه کلونو راهیسې روسي امنیتي ایجنټان او ټرافیکي پولیس امریکایي ډیپلوماټان ځوروي. نور غربي سفارتخانو هم په ماسکو کې د دوی له ډیپلوماټانو سره د ورته چلند راپور نه ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ، یو پاوند 138 روپۍ 40 پیسې او 109 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 350 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 78 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 9، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري پاکستان وایي د افغانستان امن د دوی په ترجیحاتو کې دی. بلخوا سیرین کې وایي
کچر پاکستان د زړه نو واړی نه طالبان کولی شي چې هغه خبرو اترو ته چمتو شي، په دې کې شک نشته. زما دا خیال دی چې د سیاسي بیان بازه په ځای باندې د حقیقت منل پکار.
د داخله چارو وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف په بیانیه بعد د اختر وروستو کار پیلوي، خو سیرون کې وایي
یو خوا چې خلک چې اونی ولی شي او بل خوا هغې بیا عدالت نه هغې ته ضمانتو نه میلاو شي یا سزا ورته میلاو نه شي، نو خلک بیا داسې نارو باندې داسې بیان باندې باور نه کوي.
د خیبر ایجنسۍ بې کوره شوي لا هم په احتجاج دي.
و موږ لکه در موږ غوښتې دا دي چې زموږ متاثرین یو طرف له ایریا کلیئر نه دي، بل طرف له چې کوم دی کنه دلته متاثرینو هغه سټیټس او هغه حق د دوی ختم کړو.
او په پیښور کې پولیس وایي په دروځې په لومړی او شلو ورځو کې تر نوی پورې کسان وجل شوي دي.
اسلام او دروځې او څومره عبادت دي تعلیمات داني چې سړی صبر وکړي، بلکې اسلام خدا تعلیمات دي. بل حق دباو کو د بل گاونډي د بل روډ مسلمان، بلکې په اسلام کې خود زناورم حقوق دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی په افغانستان کې امن د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې یو دی او په دغه هیواد کې امن د مذاکراتو له لارې راتلی شي او د قانوني اسنادو بغیر به چاته هم پاکستان ته د راننوتو اجازه ورنکړي. بلخوا په پاکستان کې کارپوهان وایي چې په پاکستان په افغانستان په افغان طالبانو اثر لري او که وغواړي نو د مذاکراتو میسته راوستای شي. په دې اړه نور تفصیل له احمد الله.
د ګل پورس په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د امن عمل د ځنډ ښکار شوی دی او دا یو ځل بیا په شروع کې دوه کې وخت لګیدای شي او په افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی. د سرتاج عزیز وینا وا چې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات شروع کولو لپاره د طالبانو مختلفې ډلې د مذاکراتو میز ته راوستل د پاکستان په لاسونو کې نه دي. پاکستان په امن مذاکراتو کې صرف د یو سهولتکار کردار لوبولی شي. د نوموړي وینا وا چې د تورخم په شمول په ټولو پولو د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي لپاره د افغانستان سره سرحدي انتظام مستحکم جوړوي او د قانوني اسنادو نه په غیر هیڅ چاته به هم پاکستان ته درننوتو اجازه ورنکړي. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد وایي چې پاکستان اوس هم په افغان طالبانو اثر لري او که وغواړي نو د مذاکراتو میز ته راوستي شي.
کچره پاکستان د زړه نه وغواړي نو طالبان خپل شي چې هغه خبره تر چمتو شي. په دې کې څه شک نشته. زما دا خیال دی چې د سیاسي بیان بازار په ځای باندې د حقیقت منل پکار دی او حقیقت دا دی چې پاکستان کولی شي چې د افغانستان په امن کې یو غټ کردار ولوبوي.
خبریال او افغان چارو نظر لرونکي سمی یوسفزئی د پاکستان لخوا په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط په حق لوایي
چې کله د خلکو ترمنځ رابطې کمې شي نو نتیجه کې د حکومتونو ترمنځ هم رابطې خراب شي. تاسو وګورئ چې دا وروستۍ پیښې چې په تورخم باندې وشوې د دې یو هم لامل همدغه و چې کله د خلکو ترمنځ رابطې کمې شي نو حکومتونو باندې هم فشار راځي. زما په خیال پاکستان دا کوشش کوي چې افغانانو باندې د بورډر منیجمنټ په نوم باندې د سرحدي کرښې معلومې کړي، ځکه چې پاکستان دا هیره لري چې افغان حکومت د بورډر رسمن نه مني او نور باندې خبره کوي. له دې امله دوی دغه اقداماتو سره غواړي چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دلته یو سرحد دی او په دې سرحد باندې هیڅوک نشي کولای چې په خپله خوښه بغیر د کاغذونو بغیر د ویزې یو طرف او بل طرف ته ولاړ شي.
یاد دی وی چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه پاکستان په تورخم د یوې نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړی و چې په سر یې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو څو ورځې وخت په وخت نښتی وشوي او پکې دواړو خواو ته مرګ جوبله واوخته. دا دې هم یاد وی چې د نښتو له امله د تورخم پوله تر 15 ورځو له بندیز وروسته د روانې میاشتې په 13مه نیټه بیا د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د تورخم پر پوله سو ورځې نښته وشوا چې دواړو لورو ته ځاني او مالی زیانونه هم واوښتل. دغه جګړه اوس کلاره شوې او خلک په تورخم تګ راتګ کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي کابل او اسلام آباد د خپلې شخړې د خبرو د لارې هواري کړي کینې نو حالات به لا نور ترنګلې شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریالې نوشابه آشنا له ښاغلي اڅکزی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی د تورخم په وروستۍ جګړه څه نظر لري.
ډېر د سړې سینې څخه کار واخلي، ډېر د احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان پر افغانستان دا الزام لګوي چې تا هلته زما خلاف خلک ساتلي دي او افغانستان پر پاکستان دا خبر لګوي چې تاسې دلته سنچري ساتلي دي، تاسې نور مخالفینو ته وسله ورکوي. دا وخت د دې نه دی چې خلک دغه ته پخې ووایي په جنګ جګړو ته. اوس خو خبره د افغانستان د پاکستان نه ده، اوس وروسته ډېر خلک نور قوتونه راغلي دي. خدای معمولي غلطي به دا ټوله سیمه یو ډېر خطرناک جنګ ته واچوي. غټه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان یو پر بل باندې په اوسني جنګ کې تورونه لګوي او دواړو کې درې هواده پورې برښتیا وي. نو یو ترکیه دا کېدلی شي که اقوام متحده یا د کابل واکداران او د اسلام آباد واکداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکړي چې تاسو به دواړه پر دې لیکه باندې نظر ساتئ او بیداري به کوئ. دا ستاسو جواري جوړوي، تاسو ګارانټر سئ، تاسو ذمهواران سئ. که نه پاکستان لخوا مداخلت کېږي هم تاسو ذمهواره بندې کوئ. که د افغانستان لخوا مداخلت کېږي تاسو به جهان خبروئ. ممکن دا خبره ختم شي.
پاکستان وای چې دا تاسیسات منګه د تورخان په کرخه په دې خاطر جوړو چې د تروریزم یا د ترهګرو د راتلو مخه ونیسو. افغانستان د پاکستان ترمن تقریبا 2.5 کیلومتره کرخه پراته ده. ستاسو په نظر د پاکستان دا دلیل څومره معقوله ده او غیر د هغې نه 2.5 کیلومتره کرخه یوازې د تورخام دا دروازه بندی که څنګه؟
دا وخت د دې نه دی. افغانستان او پاکستان دا کرخه وه دا تګ راتګ د انسانانو وو چې پاکستان نه و جوړ سوی. په کتابونو کې موږ ګورو کومې قبیلې چې دا لیکې بېشلې دي دې ته د هغه وخت یو ټکی استعمالوش هغې دپاره اوس مادن ټکی راوتلی دي. دې دپاره د یو ټکی استعمالول دوه کوره زموږ هغه خلک چې د کرخې هغه خواته اوسي چې د دې ځای کې بیا په دکه بړې څېر دی اڅکځای دي فلانی دي فلانی دي دا د ډیورنډ سره تر پایه پورې دا به په دبستان کې په دوبي کې چې هلته به ګرمي شوه دا خلک ټول پر دې لیکه راوښتل. د انګریزانو په وخت کې د دوی ټول څاروي انسانان یو چاړه چاقو یو توره مور یو ټوپک دا به بالکل رجسټر شو وبه لیکل شول. دا به رالل درې څلور میاشتې بیا دلته د خپل وطن عزیزانو سره تېرې کړې چې بیا به دلته یخ شو بیا به د افغانستان یخ شروع شو بیا به دوی د زرګونو لکونو په تعداد کې دا نو یو چمن باندې نه وو دا پر دې ټوله کرخه باندې دغه کمرګر نه یې واخله د رسیایا دغه سیمه یې واخله بیا زه تر شوراکه پورې دا به تله راتلل.
اکثرا خلک د پولی اخوا د پښتنو په مشرانو انتخاب کوي چې دوی په ډیرو حالاتو کې چپه خوله ناسي لکه د تورخم په مسله کې دواړه طرفو ته د یو قوم خلک ووژل شو. ولې د پښتنو رهبران د پولی اخوا چپه خوله ناسي ولې دې کې مداخله ونه کړه؟
مشابه خان چې د افغانستان د زلزله شروع شوې ده دا 1978 تر اوسه موږ یو وار یو ثانیه موږ بل کار نه دي کړی بیا دغه چې د دې جنګ ختم شي چې دا جنګ ختم شي موږ خلکو دلته هم بد ویلي یو بد بللي یو دغه د زخمونو حماري بد کار دی موږ وهلي یو موږ نزولي یو موږ به خپل کوشش کړی اوس خبره دا ده موږ خپل توپونه لرو نه ټنکونه لرو نه پوځونه لرو چې پاکستان جوړ شوی دی موږ پر بنیادي انساني حقوقو د پښتانه په حق د پښتانه په تقسیم د پښتانه په یو پرسنه کې پراته پښتانه دا وخت په څلور انتظامي یونیټو کې تقسیم دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته کامیابی ترلاسه شوې او د ملک په امنیتي صورتحال کې هم خواله راغلي دي. داخله وزیر په خبره چې د ترهګرۍ خلاف په بیانیه با د اختر وروستو کار پیلېږي. د کراچۍ په اړه د نوموړي وینا وه چې د 2000 عسکرو نه علاوه نور 20000 اهلکاران به هم سند پولیس محکمې کې برتی کوي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د ګل پاورس اسلام آباد کې پریس کانفرنس په وخت د پاکستان د داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان وینا وه چې په تیرو دوه کالو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغلی دی او د وسلوالو خلاف سمکه هم تنګه کړې شوې ده ځکه اوس دوی اسان هدفونه په نښه کوي. د خپلو خبرو کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو سره د پخوا په شان طاقت نشته. کال 2013 کې په حکومت کې راتلو نه مخکې د امروزه په بنیاد 15 به کېدې خو اوس د پوځي اپریشن د لارې کامیابیانې ترلاسه شوې دي.
مخنیوي لپاره امنیتی او استخباراتي ادارو ترمنځ رابطه شوې دي. نن موږ هغه مقام ته رسیدلی یو او پاکستان هغه ملکونو کې شامل شوی چې د چا د ترهګرۍ پر ضد جنگ یو کامیابی ګرځول کیږي او دا کامیابی ډېر قربانیانو پس ترلاسه شوی. خو جنگ لا ختم شوی نه دی، دا جاری دی او بدمرغي دا ده چې دښمن مخې ته نه دی چې مقابله یې وکړی شي. دا یو نه همواره جنگ دی. موږ مخامخ یو، زموږ دښمنان پټ دي او دوی زموږ په آبادۍ کې پټ دي.
داخله چارو وزیر په وینا چې وفاق او ثبوت ترمنځ د اختیاراتو تقسیم هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خنډ جوړیږي. چودر نثار په وینا چې د وسلوالو خلاف جنگ ګټلو لپاره د هغوی خلاف نفسیاتي جنگ به ګټل وي.
د اختر نه سمدستي پس چې کله وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته راورسي نو د پاکستان ټول د مطبوعاتو تنظیمونه، وفاق المدارس او ټول عالمان به راغواړو چې د ترهګرۍ خلاف یو بیانیه مخې ته راوړو او هغه بیانیه به مطبوعاتو د لارې وي او مطبوعاتو ته دا درخواست کیږي چې هغه د پدې نفسیاتی جنگ کې د پاکستان اولس او امنیتی ادارو مرسته وکړي.
د سیاسي چارو کارپو امتیاز کولوای چې د ترهګرۍ خلاف بیانیې لپاره د شپ قانون عمل درآمد وشي.
بیانیې هغه وخت جوړیږي څو وخت چې حکومت او نور ریاستي ادارې په قانون عمل درآمد وکړي. هغه سره خلکو ته بیا یقین ملاویږي چې هغه واقعتا د ملک کمه خبره چې وزیر اعظم کوي یا نور وزیران کوي دا هغه واقعتا دی بالکل قانون سره تر مخه دی. ولې چې یو خوا چې خلک ونیول شي او بل خوا هغې بیا عدالت نه هغې ته ضمانتونه میلاو شي یا سزا ورته میلاو نه شي، نو خلک بیا داسې نارو باندې داسې بیان باندې باور نه کوي. نو ځکه ضروري دا ده چې رول آف لا یا د قانون عملداری ډېره بنیادي او خبره ده بیانیه جوړولو دپاره تشو په خبرو دا کار نشي کېدای.
داخله وزیر خبریالانو ته خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې په کالنګ هدفي وژنو او د تښتولو په کیسونو کې نمایه کمې راغلي، خو د کراچۍ امن کې به نور هم خواله راوستل وي. داخله وزیر دا هم وویل چې کراچۍ کې چیف جسټس سوي تښتول او د نامتو کوال وژنه امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره چیلنج دی او د پیښو ککړ کسان نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو روزه چې د صبر او زغم میاش ګڼل کیږي، خو د پښتنو په ټولنه کې د روزي په میاش کې د جنگ جګړو په خې زیات شوې دي. د پیښور د پولیسو د شمیرې تر مخه د روزي په لومړیو شلو ورځو کې په وړو جنگ جګړو تاوتریخوالي کې یوازې په پیښور کې نوي کسان وژل شوې دي. بلخوا مذهبي عالمان دا هم وایي چې د صبر په میاش کې دغه سي جنگ جګړې جهالت دی. په دې اړه نور تفصیل د زلان جو سبزینا.
د پیښور ایس ایس پی اپریشنز له دفتره ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه پیښور ضلع کې د روزي د میاشتې په لومړی شل ورځو کې د خپل منځي جنگ جګړو د تاوتریخوالي په پیښو کې نوي کسان وژل شوي او له 500 زیات جوبل شوي دي چې شمیره د عام ورځو په نسبت زیاته ده. د ریسکیو یو دوه دوه ترجمان بلال فیزی وایي چې په روزه کې د جګړو او د گاډو د جنگیدو د پیښو د زیاتېدو له وجې تر اختره پورې د ریسکیو یو دوه دوه د کارکونکو چوټیانې هم منسوخ دي. علم الدین مفتی محمد ابراهیم وایي چې د روزي هدف صبر او زغم او د نورو خلکو سره د مرستې او خواخوږي سیوا کولو مشق دی او د جنگ جګړو بنیادی لامل ناپوهي او جهالت دی.
ول کاظمین الغیظ هغه خلک چې قصص کن کی دي ول عافین عن الناس خلکو ته عفو کوي ول الله يحب المحسنين بغعف زر د احسان مو کی نو الله تعالی داسې خلک خوخی نو دې ته د اسلام او د روزي او څومره عبادت دي تعلیمات دانی چې سړی صبر وکي، بلکې اسلام خدا تعلیمات چې خپل حقوق دباو کا خپل حق دباو کا د بل گاونډي د بل رود د مسلمان، بلکې په اسلام کې خود زناورم حقوق دي. حدیث کې مرادي چې یو سړی چاته صحبري په رمضان میاش کې یا روزي حالت کې چاته وکي دی دی وتوي چې بس د الله تعالی لپاره ما معاف کړي زما روزه ده. د روزي مقصد دار چې سړی کې صبر پیدا شي.
د ایس ایس پی اپریشن دفتر تر مخه پر روزه کې د گاډو د جنگیدو په پیښو کې هم سیواوال راغله دي چې د روزي په لومړی شل ورځو کې پکې یوازې پیښور کې 15 کسان مړو او سلو زیات جوبل شوی دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د اف سی آر د قانون لاندې په کوزا مومندو کې د دوو قانونو د شناختی کارت، پاسپورت او ډومیسایل ترڅنګ عمومي مراعات بند کړل شوې دي. د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ یا کاغون نوی دکبر په وینا چې هغه دغه مراعات بندولو امر کړی دی. دی دا هم وایي چې درې اونۍ وړاندې په دغه دوو کلو کې دوه سرکاري نوکران وسلوالو وجلي وو چې حکومت دغه کلو اوسیدونکو ته وړاندې هم ویلي وو چې هغوی دي په دغه پیښه کې ککړ تنان حکومت ته حواله کړي، خو دوی داسې ونه کړل. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا.
پا
پولیټیکل انتظامی د یکون تحصیل محمود ایجنسی د دو قبیلو بای کورنو او کادو کورنو د شناختی کارت پاسپورت او د ډومیسل حق معطل کړي او د دغه قبیلو مرات هم بند کړي دي. د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ لوور سب ډیویژن یکون نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې درې هفته وړاندې په دغه دواړو کلو کې د خاصدار یو صوبیدار او یو بل سرکاري تن د وسلوالو لخوا وژل شوی او په دغه قام باندې ذمہواری راځي چې ګنه هغوی په دغه پیخه کې ککړ خلک حکومت ته د اف سی آر د قانون په اجتماعي یا شریک ذمہواری کې حواله کړي. دی وای چې د دې مخکې هم دا غوښتنه شوې وه چې دې کې ککړ کسان هغوی ته حواله کړي او د خپلې خاورې ذمہواری پوره کړي، خو د هغې نه پوره کولو په سلسله کې د هغوی چې کوم مراد دی هغه فلال بند کړی شو او د دغه قانون نه دا غوښتنه هم شوې ده چې کوم کسان په دې پیښه کې ملوث دي سرکار ته یې حواله کړي او دا فیصله د قام په سطح باندې شوې ده. د قاسم خیلو د قبیلې ملک ګوهر ایاز محمد وای چې هغوی په دې فیصله خفه دي ځکه چې د پاکستان په اساسي قانون کې په اتلسم بدلون کې د اف سی آر په مشترکه ذمہواری کې دا بدلون راغلی چې څوک بې ګناه تن به د دغه قانون نه متاثره کیږي.
یره جدا خو ظلم دی زیاتې دی د قام سره ځکه چې کښنه ختی کار دی بندي کو د مثال بندي مونږ د دې غنده نه کوو به خبرې.
بل خو د بای کور نو وسیدونکو پروفیسور سید شیر وای چې هغه خپل نوکری کوي او که د حکومت لپاره به د هغه ذمہواری پوره کوي.
ما اوس د ذمہواری بسې چې دا خلک بن کو ما د شپې په کلاسن کو بوزو ما د خلکو لپاره زبا ګورم چې دا څوک راغلي څوک نه راغلي ما خو لاس کې قدم دې زبا خلک قلم ورکو.
څور از وړاندې د سکولونو د ماشومانو د لسم جماعت نتیجې راغلي دي او د هغوی فوري ضرورت د سیمې د استوګن د مسایل ته دي. دا سي فیصله به دغه ماشومانو ته تر کوم حد پورې مشکلات جوړ کړي. د عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نزار محمد وای
او نن خو چې کوم د مسایل درې خو د ماشوم به درې دي سکول ته سبق ته ځي او په داخلي ته ځي نو که په دې وخت کې زموږ ماشومان به تعلیم دوی پاتې کیږي نو ما څنګه ماشومان به کوم خواږی هم با به څنګه دې طرف ته راځي. په کار دادا چې اجتماعي ذمہداري په ځای باندې حکومت په خپل د نېشنل اکشن پلان باندې صحیح ګامونه وچت
او یاد دی چې دغه قانون ملکانو د حکومت نه تر د روژې تر ختمېدو مهلت غوښتلې او دای هم ورته ویلي چې هغوی به د حکومت سره هر رقم مرسته کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو پیښور های کورټ تیر ورځ په پیښور کې د خیبر ایجنسی د متاثرینو د احتجاجي ناستې نوټس اخیستلې. خو دغه متاثرینو احتجاجي ناسته اوس هم دوام لري او دوی وایي تر څو حکومت دوی غوښتنې نوي منلې تر هغې به د پیښور پرس کلب مخې ته د دوی دغه ناسته دوام لري. او د کډوال دا هم وایي د تیر یو کال نه د خیبر سیمې د خیبر قبایلي سیمې نه د بې کوره شوي څه 500 کورونو ته راشن هم ان دی ورکل شوی. په دې اړه نور تفصیل لا پیښور غلام غوس را کوي.
پیښور کې د خیبر ایجنسی نه د بې کوره شوي خلکو دغه احتجاجي ناسته د تیرو اوه څلوېښت ورځو راهیسې دوام لري او د دغه احتجاج کوونکو مشر اقبال افریدي مشال ریډیو ته وویل حکومت تر دې دمه د دوی تپوس نه دی کړی، خو دوی د پیښور هایکورټ مننه کوي چې د هغوی د احتجاجي ناستې او غوښتنو نوټس یې اخیستلې دی.
نو موږ انتهایی خوشحال یو د هایکورټ نه چې هغوی از خود نوټس واخیسته. موږ یې بره غوښتو، موږ نه درې شی نه غوښتل. یو اپلیکیشن، دوم د پولیټیکل انتظامیه چې کوم نوټیفیکیشن جاری کړی و د متاثر ایریا، او بل زموږ د متاثرینو چې کوم هغه تعداد واغې موږ هلته جمع کړو، هغوی هغه هلته رجسټر کړو. او موږ لکه زموږ غوښتې دا دي چې زموږ متاثرین یو طرف له ایریا کلیئر نه دي، بل طرف له چې کوم دی کنه دلته متاثرینو هغه سټیټس او هغه حق د دوی ختم کړو، بل طرف له چې کوم متاثرین تللي دي علاقو ته تیراتا هلته هغوی ته حق ملاونه شو، دا هغوی کورونو سر به پیسې ملاونه شوې.
او په جلوزو کډوالو کیمپ کې اوسیدونکو یو سپینګری خیالجان وایي د خرابې امنیتي وضع له وجې دوی خپلو سیمو ته هم نشي تللی او په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم دوی ته خوراکي توکي او نور سهولتونه نه ورکول کیږي.
او مشکلاتونه خو لکه کم په متریږي په جلوزو کیمپ کې داسې د خدای په مسلمانو ځکه مروالي چې سکولونه یو نشته، اوبه بل نشته، په خیمو کې ژوند دی، بس ور د تیروي بجلی نشته، دی بچو تعلیم هم نشته، دی کورونه ویران دی، ملک لتلای نشو، پوځ هم نه پرېږدي.
او د نهم جمعات یو زده کوونکی عظیم اپریده مشال ریډیو ته وایي په خیبر ایجنسی کې هم داغوی سکول وران کړی شوی دی او په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم داغوی سکول تړل شوی دی او د هغه ګڼ شمیر ملګري د تعلیم نه بے برخې دي.
گورنمنٹ ہائی اسکول کے داخلوں میں دب شلوبر کے وہ کمبر آباد
حال ته او بیا هغه سکول وران شو بیا حالات خراب شو دلته کیم تر علما نو زمونږه خیبر ایجنسی ولا سکول نه وران کړل بیا دلته چرالو وسه دا سکول نه مراته وران کړل نو اوس مونږ چرته لاړ شو سکول نشته دینا نو مونږ به شړی پړی ګرځو اخوا دې خلاکو
د دې احتجاج کوونکو په وینا د خیبر ایجنسی نه شاوخوا 15,000 کورنۍ داسې دي چې د تیر یو کال نه حکومت دوی ته خوراکي توخی نه ورکوي او د بدامنۍ د وجې دوی خپل سیمو ته هم نشي تللی. ولام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي نورو.
د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان منپال وای د افغان طالبانو اکثره مشران اوس هم په پاکستان کې دي او اسلام آباد له کابل سره د سولې په لار کې مرسته کول غواړي نو په خپل خاوره کې دننه باید د دوغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. نو موري دا څرګندونې پر وروسته له هغې مشال رادیو ته وکړي چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پاکستاني رسنیو ته وویل له ضربیاز عملیاتو وروسته افغان طالبان خپل هیواد ته اوښتي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د روسي جګړې په څیر پیښو د مخنیوي لپاره له نړیوالو او سیمهیزو هیوادونو مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه هیڅ اسلامي په رسمي توګه نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي دي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکن له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو ځنډیدل یوازې شایعات او هیله ده چې دا خبرې اترې به ډېر ژر نتیجه ورکړي. د اروپای اتحادیه مشرانو په برسلز کې د دوه ورځنۍ سرمشریز لپاره راغونډ شوي. دا تر هغه وروسته لمړی ځل دی چې تېرونی برتانویانو له دې اتحادیې څخه د وتلو په حق کې رای ورکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د برلین پر هغې ژمنتیا ټینګار کړی چې اروپای اتحادیه د پیاوړي کولو تر څنګ به له برتانیې سره هم نږدې اړیکې پالي. نوموړي دا خبرداری هم ورکړی چې په راتلونکو خبرو اترو کې لندن نشي کولای په اتحادیه کې د خپلې خوښې تګلارې انتخاب کړي. روسای ولسمشر ولادمیر پوتین په خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کوي. د دواړو مشرانو ترمنځ به تر هغه وروسته په لومړي ځل خبرې کیږي چې ترکیه تیر کال یوه روسي الوتکه راوغورځول. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي روسي لوري به سبا ټلیفون کوي خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو رغولو پروسه وخت نیسي. په داسې حال کې چې په ماسکو کې د امریکا ډیپلوماټانو ځورونه او جاسوسي په پراخ ډول زیاته شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا موضوع په دا وروستیو کې له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره راپورته کړې ده.
لن خبرونه مو د احمد شاه اعظمي نوریدل. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رفعت انجم بیانوي.
ایکسپریس ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان ارمی چیف جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې مکمل امن راوستو پورې به د وسلوالو او د هغوی د سهولتکارو ختمولو لپاره به عملیات جاري وي. اداري لیکي چې ترهګرۍ او انتها پسندې له وجې د ملک د ټول نه مهم تجارتي مرکز کراچۍ ځپل شوی. غیر ملکي مطبوعات خدا خا د دنیا ټول نه خطرناک ښار ګڼي. اداري وایي چې کراچۍ به د ایشیا ښکلی ښار ګڼل کېدو، خو اوس د ترهګرۍ په سړکونو د جرمونو، فرقه ییزو پیښو او لسانی تنګ نظرۍ له وجې د بدامنیت په نوم یادېږي. هم دې له وجې چې اوس په کراچۍ کې د رینجز لخوا اپریشن روان دی. ادارې زیاتوي چې د داخله چارو وزیر چودھری نثار هم ویلي چې په کراچۍ کې امن راوستلو لپاره به د وسلوالو خلاف امنیت جاری ساتل کیږي او اوسني واقعات د ښار د امن خرابولو کوشش دی. سکیورټي ادارې د امجد صابری د وژونکو د نیولو او د سن چیف جسټس زوی بازیاب کولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي. ادارې زیاتوي چې د سن وزیر اعلی قائم علی شاه هم د صوبایي اپیکس کمیټې اجلاس نن راغوښته چې په کوم کې به د کراچۍ امن او امان او کراچۍ کې جاري عملیاتو جاج اخیستی شي. اداری اخره کلی کې چې ضرور والے او د امن ګرځولې خار اوس د بدمنې خار غنلې کیږي او یو حکومت هم دلته خو حکمرانی رانوستا. هم د غوجه دا چې جنرال راحیل شریف په کراچۍ کې امن راوستلو لپاره یو اراده کړی، ځکه چې تر هغه وروسته خو د غټو پیخو وفاق او سند حکومت دی لپاره پکې ناستو مجبور کړو. تر هغه لري د امن دشمنه ده، د څه خلاف رینجرز، پولیس او سیول سوسایټي لپاره یو ځای کار کول پکار دي. جنگ ورسپانه په خپل اداری کلی کې چې د ملک ټول صوبې خپل وسایل مطابق د تعمیر او ترقی نه علاوه د اولس مسلو حل کولو لپاره مناخلی. په دغه حواله صوبو کې داسې اصلاحات هم شوي چې لکم مثبت نتیجې را روانې دي. اداري وایي چې خیبر پختونخوا کې پولیس اداره کې د اصلاحاتو عمل جاری دی. اولس ته د علاج ښه سهولتونو ورکولو لپاره هسپتالونه د ښهوالي په ګام روان دي. اداري لیکي چې پنجاب صوبه کې د پټوارخانې زوړ نظام په ځای دغه پټوارخانې کمپیوټرایز کړل شوي دي. په پنجاب کې میټرو بس سرویس جوړولو سره اولس ته د ښه سفر سهولتونه ورکړل شو چې اوس یې سند او خیبر پختونخوا حکومت هم حاصل کوي او دارنګ درې واړو صوبو ترمنځ یو مثبت مقابله روانه. نه ده. اداري وای چې داسې ګامونو سره جمهوریت مضبوطیږي او جمهوري روایت وده کوي. اداري اخره کې وای چې ټول نه مهمه خبره ده دا چې صرف دا درې صوبې نه بلکې بلوچستان هم نوی مالکال کې تعلیم او صحت په لړ کې په بنیادی ترجیحاتو پیسې مختص کړې دي. نو دا شان صوبو ترمنځ خپلو کې د ښه کارکردګۍ مقابله یو جمهوري روایت دی او دا جاری ساتل پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي رادیو این پی آر په خپل ویبپاڼه یوه لیکنه کې دې لور ته اشاره کړې چې په پاکستان کې دا وخت هنرمندان له څومرو اندېښنو او خطرو سره مخ دي. ټلیګراف ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو له دوی سره د افغان ځواکونو په جګړه کې د ولسي خلکو د وژنې په اړه لیکنه خپره کړې. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو
د یو امریکایي رادیو ان پی آر په ویبپاڼه یو لیکنه وایي د پاکستان یو مشهور قوال امجد صابری د شروع په ورځ وژل شو چې د پولیسو په وینا دا یو هدفي وژنه وه. د پاکستاني طالبانو تحریک چې د برید ذمواري مني وایي دا کار یې ځکه کړی چې د دوی په خبره نوموړي د مذهب سپکاوی کړی و. پاکستاني طالبانو د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژنې او د سوات په ملال یوسفزی د برید په ګډون د یو شمیر هغو حملو ذمواري پر غاړه اخیستې چې پکې په زیات شمیر کې عام ولسي وګړي او مشهور کسان وژل شوي. د صبري وژنې په پاکستان کې نور هنرمندان له اندېښنو سره مخ کړي او دوی ځان خوندي نه احساسوي. د زیارت په ورځ د امجد صابری دوست او ناتخوان فرحان علي وارسي وویل چې د خپل دوست تر مرګه څو ساعته وروسته پر د اهم ډزې وشوې. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د افغان ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړه کې په لسګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. دا په راسې حال کې ده چې یادې وسلوالې ډلې د افغانستان په مشرقي برخه کې د ځینو سیمو نیولو لپاره خپلې هلې ځلې بیا شروع کړي. داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په چک پوسټو په داسې وخت بریدونه کړي چې یوازې درې میاشتې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې یاده وسلوالې ډله یې له افغانستانه ورکه کړې. د امریکایي پوځ د اندازې تر مخه په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیره د زرو او دریو زرو په منځ کې ده چې زیاتره پکې له پاکستانیو او افغان طالبانو جدا شوي وسلوال د ازبک سغدریزه وسلوالې ډلې غړي او ځایي کسان دي. ویل کېږي د داعش ډلې مشران له ننګرهار کونړ ته تللي او که چیرې دا ډله وتوانېده نو دغه ولایت به یې راتلونکی هدف وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د روس لپاره د امریکا سفیر جان ټیفټ ویلي نیټو د جاهریت د جارحیت نه بلکې یو دفاع کوونکی سازمان دی. نوموړي د یوې مرکې په وخت ویلي نیټو اوس هم په اروپا او نورو هیوادونو کې د ثبات لپاره یو مهم تنظیم دی. دا په داسې حال کې ده چې د یوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي وروسته د امریکا او مغربي هیوادونو په اړه د روس اندېښنې زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ ځینې نورې برخې زموږ د همکارې انیسا اجمل لاورو.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د روس لپاره د امریکا سفیر هڅه کوي چې راتلونکي ونې له یوې مهمې غونډې وړاندې د نیټو د ارادو په اړه د ماسکو اندېښنې کمې کړي. د جون په 20مه د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی له روس سانګې او د امریکا غږ ریډیو سره د مرکې پر مهال جان ټیفټ د امریکایي بحري جهازونو او د جیټ الوتکو د پاسه د روسي الوتکو پروازونو پر سر د امریکا خبرداري تکرار کړ او وی ویل چې دغه مشکونه اسبیسا اشتعال انګیز وو. نوموړي سرګندونې د جولای په 9 او 10 نیټه په واټسا کې د کیدونکو غونډې وړاندې مخته راغلي دي. په دې غونډه کې تمه کېده چې د نیټو مشران به په پولند او بالټیک ریاستونو کې د ځواکونو په شمیره کې د زیاتوالي خبره منظور کړي. د ځواکونو د ځای پر ځای کولو مقصد د نیټو او اتحادیانو ته باور ورکول دي چې د اروپا په ختیځ کې د روس د ارادو په اړه اندېښنې لري. د نیټو د دغو اتحادیانو اندېښنې په 2014 کال کې د یوکرین په کرایمیا سیمه کې د تاوتریخوالي او د اوکراین په ختیځ لویدیس کې بیا د کیف د سواکونو د روسی پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړو رستو پیدا شوې دي. جان ټیفټ ویلي دی نیټو د جارحیت یو تنظیم نه بلکې یو دفاع کوونکی اتحادیه ده. نوموړي زیاته کړه هغه ردی عمل چې نیټو ورلا د وارسا په غونډه کې د وړاندې کولو تیاری کړې ده هغه په 2014 کال کې په کرایمیا او د اوکراین په ختیځ کې د شوو حالاتو په وړاندې نیخ په نیغه ردی عمل دی. الته کریملین بیا د امریکا په هغه نوي میزایلي پروګرام هم نیوکې کړي دي چې په رومانیا او پولینډ کې سه پر سه کیږي. جان ټیف بیا په دې خبره ټینګار کړی چې د امریکا دغه میزایلي پروګرام پر روس د حملې لپاره نه دی جوړ شوی. نوموړي زیاته کړه چې نیټو اوس هم په اروپا او نورو هیوادونو کې د ثبات لپاره یوه مهمه اتحادیه ده. د کرایمیا سیمې له روس سره د یو ځای کولو معاملې او د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي وروسته امریکا او د مغربي هیوادونو اتحادیانو د روس له پولو سره د خپلو ځواکونو ګشتونه او څارنې زیاتې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو په برتانیا کې د ټول پښتني وروستو له اروپאי ټولنې د هیواد وتلو فیصله مخې ته لراتلو سره سم په نړیوال سټاک مارکیټ باندې د خراب اثراتو پریوتلو ترڅنګ د پاوند ارزښت هم ریکارډ ټیټه درجه ته رسیدل دي. په پاوند کې 1.3 ډالر کمې راغلي چې د 1950 یم کال راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. دغه شان په یورو کې هم 1.2% نور کمې شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د برتانی د ریفرندم اقتصادي اثراتو ته کتنه کړې ده چې مهمه برخه د ملیحه میرزاده ناورو.
له اروپای ټولنې د برتانیې د وتلو فیصلې پس په نړیوال بازار کې برتانوي پاوند د حکومتي یقین دهانی باوجود په 1.5 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دی. د برتانیې مشرانو ویلي چې د هیواد اقتصاد د نړۍ تر ټولو لوی تجارتي ډلې نه د تللو توان لري، خو د دې باوجود په نړیوال سټاک مارکیټ کې د 2008 کال راهیسې تر ټولو خراب مندی ولیدل شوه. په داسې حال کې چې لندن د یورپ مالی مرکز حیثیت بللو له خطر سره مخامخ دی، د اروپایي بانکونو ونډې یا شیرز د ریکارډ ټیټې کچې ته رسیدلې. د اروپا او امریکا په سټاک انډیکس کې 2.3% نوره کمی راغله چې د جون په 24مه دغه کمی 12% ریکارډ شو. د درجه بندۍ دوو نړیوالو ادارو هم د قرضو له پلوه د برتانیې په درجه بندۍ کې کمی راوستې او ورته خبرداري ورکړې چې په دې کې نور کمی هم راتلی شي. سټانډرډ اینډ پور وایي له اروپایي ټولنې د وتلو یا نه وتلو ټول پوښتنه هغه سو چې اوس پې په نورو برخو کې اثرات تر سترګو کیږي. د ادارې په خبره د ټول پوښتنې نتیجه کېدی شي د برتانیې اقتصادي کارکردګي او مالیاتي شعبه باندې خراب اثرات پرې باسي چې د روزګار یوه مهمه ذریعه ده. په داسې حال کې چې په سکاټلند کې زیاتره رای په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو په حمایت کې ورکړل شوې، د سکاټلند د خپلواکۍ په اړه د یوې بلې ټول پوښتنې د امکان خبره کیږي. سټانډرډ اینډ پور او فچ نومي نړیوالو ادارو د برتانیې آئینی او اقتصادي سالمیت ته د ورپې خطر خبره کړې ده. یوې لوی تجارتي ډلې ویلي چې 40% غړوې له برتانیې خپل تجارت د بهر وړلو پلان جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمی بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، رویټرز خبري ایجنسی وايي د پاکستان سپریم کورټ خای ډیر زر د هغو 1200 کسانو پر مقدمو فیصله واوروي چې ورته پوځي عدالتونو سزاګانې اوروبلې دي. عدالت ته د خبري جاج اخلي چې آیا پر اختیار هم پوځي د اوریدونکو پر وخت دغه تورونو ته په آئین کې ورکل شو بنیادي حقوقو څخه سرغړونه کړی او کنه. پوځي عدالتونه پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته جوړ شي وو چې تر اوسه یې یو اتیاو کسانو ته سزاګانې ورکړې دي. د رویټرز خبري ایجنسی رپورت له عبدالله کاکړ ناورو.
د پاکستان فوج وايي پوځي عدالتونه یو اتیا کسان مجرم ګرځولي دي چې پکې اوه اویا ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د رویټرز خبري ایجنس په وینا په دې کې لږ تر لږه 20 کسانو په ولسی عدالتونو کې درخواستونه جمع کړي او تور لګوي چې په دوی په زوره جرم منل شوی او دا اوریدونکو پر وخت دوی وکیلانو ته د حاضرې دو اجازه نه و. په دغه کې د 12 کسانو مقدمه په سپریم کورټ کې د یو په اسلام آباد های کورټ او شپږو په لاهور های کورټ کې چلیږي. دا ژانس په خبره سپریم کورټ شای ډیر ژر خپل فیصله واوروي. رایټرز زیاتوي چې د لس تورنو کسانو له خپلوانو او وکیلانو سره خبري کړي او دوی دا تور لګوي چې د حراست په دوران کې ځورول شوي او د پوچ په عدالتي کاروایي کې ډېری نیمګړتیاوې دي. خو آژانس وایي په دې کې کامیابه نه سوه چې دغه تورونه له آزادو سرچینو تصدیق کړي او په دې اړه یې د فوج مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ته په لیکلې بڼه کې دغه ټول تورونه ورلېږلي خو هغو له جواب ورکولو انکار کړی دی. دغه فوجي عدالتونه په پېښور آرمي په بلک سکول تر برید وروسته د پارلمان له لوري جوړ شوي وو او پارلمان غړو دا دلیل ورکړی وو چې چونکې ولسي عدالتونه مشکوکه ترګرو ته سزا نه ورکوي نو د فوجي عدالتونو جوړولو ته اړتیا ولیدل سوه. یو امنیتي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې کچېری یو سړی دیرش کسان ووژني نو هم تاسو به دا وایست چې له قاتل سره دی انصاف وسی. د ده په وینا انصاف په کار دی برعکس له وژل سو دغه دیرش کسانو سره وسی. پوځي عدالتونه چې کم لسو کسانو ته سزا ورکړې د هغو وکیلانو رایټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته د عدالتي کاروایي د کتلو اجازه نسته او نه هم د پوځي عدالتونو د اوریدونکو پر وخت دوی ته د اجازه وای چې خپل موکلانو سره وویني. اژانس د فوج د ویاند جنرال آصف باجوا په حواله وای چې هر قسمه فیصله د یو باقاعده قانوني عمل ورسته اوریدل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د توانایي د پیداوار د ادارې د بورډ آف ډایریکټر مصطفی شوی چیرمن شکیل دورانی ویلي چې په یاد اداره کې د کروڑونو روپو درغلې او بې ضابطګۍ روانې دي چې له وجې د په استعفا ورکولو مجبوره شو خو د یادې صوبې د توانایي وزیر بیا دغه تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر نورو.
د خیبر پختونخوا د توانایي د پیداوار د ادارې د بورډ آف ډایریکټر مصطفی شوی چیرمن شکیل دورانی وای چې یادې ادارې ته د وزیر اعلی پرویز خټک په غوښتنه د دې صوبې د خدمت په غرض ورغلی و خو د په خبره په یادې اداره کې د روانو درغلو او بې ضابطګۍ پر ضد د احتجاج په توګه یې دغه بغیر تنخوا سوکې پرېښوه. د مشال ریډیو سره په خبرو کې شکیل دورانی وویل چې په یادې اداره کې بې صلاحیت خلکو ته په درنو درنو تنخواګانو نوکرۍ ورکړل شوي چې دې ترهګرۍ ځپلې صوبې سره د ده پاند
یو خو سیو تلو دے چرته د فارماسیټیکل فیکٹری کې وو ایبل فیکٹری کې وو سټیمالو دا انټی بایوټیکس به جوړول دوی دا سکه څنګه ولا غوښته دا خو ایکسپیرینس نشته په دې چې ایڈورټیزمنټ کړو کنه نو په کې لیکلی چې انجینیر و مونږ لګو او چې دا نه ایکسپیرینس دی چې نه انجینیر دی او نه ایکسپیرینس او په پاور سیکټر کې کورونا پورې تا پیرا سټیمال جوړو نن دا ولته کې ناشته نو ولې کې ناشته ځکه چې اسد عمر سره د چاته نوکری کړې و په انګلو کې دی نه مخکې چې کاسو هغه به یو نیم لک روپۍ تنخوا به اغسته
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې په یاد صوبه کې تر دا مهال موجوده د تحریک انصاف حکومت د بجلی یوه منصوبه هم نه ده جوړه کړې او داوی زیاتې کوي.
دوی سره د بجلی منصوبو برابرولو لپاره پیسې نشته. په درې کاله کې دوی پرایمري سکول جوړل تو یونیورسټو فنډ دوی بند کړی دی. سیکورټي مینجر لپاره دوی عملي قدم پورته نه کړو. دا دومره عجیبه کار شوی دی چې پرایویټ سیکټر دومره شکل باندې انکرج کوو چې دا د پی ټی آی سره فاینانشل دی. تاسو وګورئ چې په دې وطن کې د اوبو نه ارزانه او اسانه بجلی چې دغه لوګونه پیدا کیږي په انګریزي کې وایي چې دوی باندې صرف ون ټایم ایکسپینس دی، صرف یو تیر په دې باندې لګښت دی. هیڅ شوبې ته دا فائدې نه دا قدرتي وسیله بلې شوبې سره په داسې شکل نشته چې په کوم شکل هم سره ده. اوس چې دا جوړ شي او په خپله جوړ شي که ته پرایویټ سیکټر له ورکړې نو دېرش کاله به زموږ صبح صرف واټر چارجز به موږ ته ملایي.
خو د خیبر پښتونخوا د توانایي او تعلیم صوبایي وزیر محمد عطیف بیا د شکیل دورانی او سردار بابک دغه تورونه ردوي او زیاتوي
دا کم دي د بيګادګو خبره کوي دی وخت چې موږ د 666 ميگاوات یو انټرنیشنل اشتهار ورکړل او هغه کې د 56 کمپنیانو انټرنیشنل کمپنیانو چې هغه کې امریکایي کمپنی چاینیز کورین جوینټ وینچر مختلف کمپنیانو راغلي دا د انویسټمنټ 200 ارب روپے فرض کا یو ځای کې داسې د زاپګي رواني یا لکه الګ کار رواني نو په بغولي یو انټرنیشنل یو کمپنی 56 کمپنی او 200 ارب روپے $1000 به چوکولي لګي دا د دې پروف دی کا ټیک روان دي تر کوم پورې چې کیندورن څه خبره راغلی چې خلک کله تکلم نو اوس مشر سړی دې په دا خبره کې نو ډیټیل ځات نه ما
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سکرتر او د وابډا پخوانی چیرمن شکیل دورانی وایي چې په پیډو یعنی د پختونخوا د توانایي د پیداوار اداره کې د کروڑونو روپو درغلی روانه ده او باید متعلقه ادارې د دې نوټس واخلي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر ایجنسی خلک وایي چې له تیرو دو اونیو راهیسې هلته د انټرنیټ 3G سرویس معطل شوی دی. دوی وایي د انټرنیټ نشتوالي له کبله ځایي خلک په ستونزو کې راګیر دي. حکومت زر تر زره د دوی دغه مسله هواره کړي. د خیبر ترڅنګ په یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې هم په دې وروستیو کې د موبایل انټرنیټ 3G سهولت ټکنه شوی دی چې د خلکو غږ یې راپورته کړی دی. د پاکستان چارواکي وایي دغه سهولت په زر بحال شي. نور تفصیل د فرهاد شینوارینا
د خیبر جنسی خلک شکایت کوي چې دلته په زیاتره سیمو کې د 3G انټرنیټ سرویس بند کړای شوی دی چې لامل یې دوی اوس د خپل موبایل ټلیفون له لارې سوشل میډیا د استعمال نه محروم شوی دی او تازه خبرونو او داسې نورو معلوماتو ته رسایی نه لري. په دې حکله د جمرود یو تن منصور پردای مشال ریډیو ته وایي
یو خدای چې موږ سوشل میډیا استعمالو د خبرونو لپاره د نورو لپاره نور حقوق خاص هم نشته دا یو حق و چې موږ یو شینه خبرې دو کنه دائم را باندې بند کړای دی. دین علاوه مونږه مختلف جابس په ګورو په غته اپلای پیو کوي ایمیل پی کوو دا سکالرشپ ته پی اپلای کوو بل فارغ یو جابس په مختلف جابس په سرچ کوو غته بیا اپلای پیو کوو نو دا سوره جو شو به خیر لکه ګونګیان او کړه وړاند پته شي.
او د جمرود یو تن محمد اکبر پر دی وای د خپل خپلوانو سره د رابطې یو ځینې وړیا ذریعہ وا خو ستره محروم دي
لکه دا یو واحد ذریعہ وا دلته به خلکو د خپلو خپلوانو سره کم چې په بهر ملکونو کې وو نو دا هغوی سره به یې په رابطه کوله مفته رابطه یې سره کوله نو دغه نیټورک چې بند شوی دی نو مکمل ورسره دا سهولت هم بند شوی دی عوامو ته تکلیف هم جوړ شوی دی.
او یو بل تن حضرت ولی پردي وویل
نو زه خو واقعي ډېر متاثره کړی یم ځکه چې زه اکثر سوشل سیکټر سره تعلق دی نو جاب ما پہ ګورو یا خلکو سره رابطه پہ کوي میل وغیرہ پہ کوي کانټیکټ بالکل هغه کانټیکټ زموږ من کته شوی
د سیمې خلک وایي چې دغه د انټرنیټ 3G سرویس دوه ونې وړاندې هغه مهال بند کړای شو چې کله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ګیټ لګولو په معاملہ نښتې رامنځته شوې او د دغه شخړې وروسته بیا دواړو خواوو ولسی وګړو په سوشل میډیا یو بل سره تاوده باسونه پیل کړل او یو بل ته بد رد ویل. په خیبر ایجنسی کې 3G انټرنیټ سرویس د بندېدو د علت په حق له مشکله په اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د اماډي کوسانګي او چارواکي خورم علي مهران سره خبرې وشوې نو دوی یوازې دومره وویل چې په دې کې ټکنیکی ستونزه راغلې ده او هڅه کوي چې زری هوا راکړو. یاد دی وی چې په دې ورستو کې په خیبر ایجنسی کې د 3G انټرنیټ سرویس استعمال زیات شوی دی او په زرګونه خلک یې د یو بل سره د رابطې او نورو مهمو کارونو لپاره استعمالوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یوسو کې داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شتکنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
او اوریدونکو اوس هم د روزي ځانګړي لړۍ د ترازو د نن ورځې موضوع دا چې سرسایا ستوای د دې حساب څومره دی او آیا دا د جماعت امام ته ورکول پکار وي او کنه بل چاته هم ورکولی شو. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امورو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې نه مخکې موجود وي، یعنی پیدای او شتی او ژوندی، نو دې سړی باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابی صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د پینځات یا ګرامه سرزر یا ونیمی تولی سرزر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغه کې بیا په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دینه کم مالیت د انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ور باندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دي په هغو باندې صدقه فطر نشته، ځکه د هغو د اکثرو دا حالت نه دی چې پنځه اتیا ګرامه یا ونیمې تولې سرو یا د دې معادل نور اموال ولري، نو په اکثرو باندې نشته. او په بعضې خلکو باندې چې هغوی ته خدای وسه ورکړې ده شته ده، نو ښه خبره داده چې هغوی ادا کړي. بله خبره داده چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکې؟ نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو بیوزلو او مسکینانو لپاره دي. کوم کس چې بیوزله او مسکین او فقیر د هغه لپاره دي. که ستا په خپلو خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې فقیر او مسکین موجودی، هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري، یو د صله رحمۍ اجر چې تا صله رحمۍ او خپلوي وپالله، او دویم د صدقې اجر. ها، که د جومات ملا چېرته شرعي توګه باندې فقیر وي، هغه د نصاب خاوند نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکولی شي، د امام په توګه نه چې ولا د جومات ملا دی همدله به یې ورکوم، نه، ته د فقیر او د عام مسکین په توګه ورکولی شي. خو د عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان سختنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده، هغوی ته شرعاً دا روانه دي. که چیرې په دې نیت باندې اخلي جزا د دنه به والم او بل مستحق ته به یې د ده د خانه په وکالت سره ورکمه، چې هغه مثلا په بعضې ملکونو کې امام د خلکو سره پبلیک ریلیشن او عمومي علاقه ډېر لري، نو هغه به صحیح ده، مشکله نه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه، رپورټونه او زموږ اونیس پروګرامونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واورئ او ویلولئ. اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د احمد شاه زمینه.
د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان منپال وای د افغان طالبان اکثره مشران اوس هم په پاکستان کې او کی اسلام آباد له کابل سره د سولې په لار کې مرسته کول غواړي، نو په خپل خاور کې دننه باید د دوه طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. نو مړي دا څرګندونی پر نور سره هغه مشال رادیو ته وکړي چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پاکستانی رسنیو ته ویلي ول د زربیاز عملیات وروسته افغان طالبان خپل هیواد ته اوښتي او له هغه ځایه جګړه تنظیموي. د پرتنخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د وروستي جګړې په څیر پیښو د مخنیوي لپاره له نړیوالو او سیمیزو هیوادونو مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه حزب اسلامي په رسمي توګه نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي دي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې حزب اسلامي سره د سولې د خبرو ځنډیدل یوازې شایعات او هیله ده چې دا خبرې اترې به ډېر ژر نتیجه ورکړي. د اروپای اتحادیې مشرانو په برسلز کې د دوه ورځني سرمشریز لپاره راغونډ شوي. دا تر هغه وروسته لومړی ځل دی چې تېرې اونۍ برتانویانو له دې اتحادیې څخه د وتلو په حق کې رایه ورکړې. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل د برلین پر هغې ژمنتیا ټینګار کړی چې د اروپای اتحادیې د پیاوړي کولو تر څنګ به له برطانیې سره هم نږدې اړیکې پالي. خو په عین حال کې میرکل دا خبرداری هم ورکړې چې په راتلونکو خبرو اترو کې لندن نشي کولی په اتحادیه کې د خپلې خوښې تګلارې انتخاب کړي. روسای ولسمشر ولادیمیر پوتین به خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کوي. د دواړو مشرانو ترمنځ به تر هغه وروسته په لومړي ځل خبرې کیږي چې ترکیه تیر کال یوه روسي الوتکه راوغورځول. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي روسای لوري به سبا ټلیفون کوي، خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو رغولو پروسه وخت نیسي. او په داسې حال کې په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو ځورونه او جاسوسي په پراخ ډول زیاته سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا موضوع په دا وروستیو کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره راپورته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کیری دا موضوع په وروستي ځل په مارچ میاشت کې راپورته کړه.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، خبرونه ویان احمد شاه زمي او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.